Bonometer. د ماشام شپږ بجې شپې د ازادي رادیو په خبري مجله کې مزاحمت شي برکور بیا السلام علیکم روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده په دې دیرش دقیقو کې تاسو د افغانستان په شمال کې له پوځي عملیاتو خبرو د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه لرو سالم محمد صالح وړاندې کوي
السلام علیکم په پیل کې د څو خبرونو لنډیز افغان حکومت جنو خصوصي امنیتي کمپنیو ته اجازه ورکړې چې خپل فعالیتونه په یو ځنګړي چوکاټ کې د اصول له مخې پر مخ بوزي په میدان وردګ ولایت کې د بیارغونی 15 پروژې بشپړې او نن ګټه اخیستنې ته وړاندې شوې پس میزو او نړیوالو خبرونو کې ورچې د پاکستان په لوی شهر کراچي کې نن د ځنګړو یا فری انتخابات لپاره رای اچونه پیل شو البته دغه انتخابات د تیر شپې له تاریخوالي وروسته کې چې لږ تر لږه 22 کسان په نتیجه کې ووژل شول په لخوا د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن وویل د نړۍ قدرتونه د اټومي پروګرام پر مسلې له تهران سره له خبرو اترو پرته بل لار نه لري بشپړ خبرونه اوري افغان حکومت ځینو خصوصي امنیتي کمپنیو ته اجازه ورکړې چې خپل فعالیتونه په یو ځنګړي چوکاټ کې پر مخ بوزي د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبر رسوي اعلان کې ویل شوی چې دغه پریکړه د امنیت شورا په غونډه کې شوې ده په اعلان کې راغلي هغه خصوصي امنیتي کمپنۍ چې د سفارتونو د نړیوالو ځواکونو د زیرمو او د ډیپلوماټانو د امنیتي چارو مسولیت لري کولای شي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي خو ویل شوی چې د نورو خصوصي امنیتي کمپنیو د منحل کېدو په اړه د حکومت پریکړه پر خپل ځای ده د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې تر اوسه یې څه باندې 1700 میله وسلې له خصوصي امنیتي کمپنیو څخه ترلاسه کړې دي په لخوا ناټو اعلان کړی دی چې نن یې یو عسکر د افغانستان په جنوب کې په یوه بمي چاودنه کې وژل شوی دی پرون هم د افغانستان په شمال او جنوب کې د ناټو ځواکونو دوه عسکر په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي وو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تلفات زیات شوي دي د میدان وردګ د بیسودو په مرکزی ولسوالۍ کې د بیارغونی 15 پروژې بشپړې او نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې د دې ولایت د کلو د بیارغونی او پراختیا رئیس جان محمد حکمت جو ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې سړک جوړونه د چلو د پاکو اوبو څاګانې د غونډو ټولنیز مرکزونه او د کاریزونو او کانالونو پاکول شامل دي چې د ملي پیوستون لخوا نږدې 9 میلیونه افغانۍ ورباندې لګیدلې دي دا ازادي رادیو ده په کابل کې د افغان په نوم د بازار موندنې یو مؤسسه چې تر ډیره د روغتیا په برخه کې فعالیت لري نن پرانستل شو د دې ادارې مسؤلون وایي چې د دې مؤسسې اصلي هدف شوزو ته معلومات ورکول دي تر څو د زیږونونو ترمنځ فاصله مراعات کړي د افغان بازار موندنې مؤسسې اجرایوي رئیس ډاکټر ابراهیم حیدر ازادي رادیو ته وویل چې دغه مؤسسه خلکو ته با کیفیته روغتیایي محصولات هم وړاندې کوي افغان حکومت چارواکي وایي چې د مهال ملیونونه افغان ماشومان په افغانستان کې له ډول ډول ګواښونو سره مخامخ دي د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال وصل نور محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې بېوزلي تښتونی او د سختو کارونو ترسره کول د ماشومان په وړاندې د زور زیاتی مهم ډولونه دي
د 5 میلیونو نه زیات ماشومان د خطر سره مخامخ دي قاچاق او ترافیک او اختطاف یو برخه د خطر سره مخامخ ماشومان دي په تیر 2 کلونو کې منګه 111 بیلګې د ترافیک او قاچاق اختطاف درلودل
د شغلی محمد په خبره په کلیو او باندو کې ملا امامان قومي مشران او کورونی دغه مسولیت لري چې د تبلیغات او نورو هڅولو لري ماشومان له دغه ټولنیز ستوند څخه خوندې کړي د افغانستان په اړه ورستۍ خبر الغه هم شخه خبر ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې 40.4 میلیونه ټوکا نوي کتابونه چاپ او ډیر جربه لومړی تر 12 ټولګي پورې زده کوونکو ته وویشل شي د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق ورداګو ویل چې په دغو کتابونو کې په مورنۍ ژبه زده کړه په پام کې نیول شوی او دغه کتابونه په لوړ کیفیت چاپ شوی دي او دا هم د سیمې نړۍ څورستي خبرونه فایل له پاکستانه کوو د پاکستان په لوی شهر کراچي کې نن د ځنګړو یا فری انتخابات لپاره رای اچونه پیل شو البته دغه انتخابات د تیر شپې له تاریخوالي وروسته کېږي چې لږ تر لږه 22 کسان په نتیجه کې ووژل شول د دې شهر د ایالتي اسمبلی یو غړی رضا حیدر په اگست میاشت کې د وسلول په برید کې ووژل شو د نموړي پر ځای د بل کس د ټاکل کېدو لپاره دغه فری انتخابات کېږي حیدر د متحده قومي غورزنګ غړی و چې اکثریت غړی اردو ژبه دي په دې شر کې د پښتنو عوامي نېشنل ګوند له دغو انتخاباتو بایکاټ اعلان کړی دی دغه انتخابات تقلبي ګڼلې دي تیر شپه په دې شر کې د اردو ژبو او پښتنو ترمنځ سخت شخړې هم وسوي د کراچي یو اوسیدونکو عمران احمد رويټرز اژانس ته ویل چې ګڼ کسان وژل شوي دي بلخوا د هند پولیس وایي چې د دې هېواد د شمال په یوه معبد کې د خلکو د ګڼه ګوڼې له کبله ځینې کسان تر پښو لاندې سوي او لږ تر لږه لس کسان مړه سوي دي نن د تلدیها کلي په دې معبد کې شاوخوا 6000 کسان راټول سوي وو چې د درګاه خدای ګوټي عبادت وکړي نن په هند کې دوندوانو د نوراتري اختر وروستي ورځ ده د بونکا ولسوالي پولیس وایي چې په دې عبادت ځای کې 4 ښځې او 6 نارینه مړه سوي او 3 کسان چې ټپیان سوي وو اوس یې تداوي روانه ده د ایران ولسمشر محمود احمدی‌نژاد نن وویل د نړۍ قدرتونه د اټومي پروګرام پر مسلې له تهران سره له خبرو اترو پرته بل لار نه لري احمدی‌نژاد نن د دې هېواد په شمال ویدیش شهر اردبیل کې په خپلو خبرو کې چې په ژوندۍ بڼه د دې هېواد له دولتي تلویزیون څخه خبرې دی وویل موږ له پیله ویلي دي چې غوره لاره له ایران سره خبرې اترې دي او تاسې له دې پرته بله چاره نه لري اروپایي ټولنې ایران ته پیشنهاد کړی چې له امریکا بریتانیا چین فرانسې روسیې او جرمني سره د نومبر له 15 تر 13 خبرو ته کښېني د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې وروستیو کې د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر دغه هېواد د 4 ځل لپاره سخت بندیزونه وضع کړل د آرام سمندر د آسیایي هېوادونو وزیرانو نن خبرداری ورکړ چې په نړۍ کې د خوړو خوندیتوب په ډېر خطرناک حالت کې دی دوی تر 1 میلیارد د زیاتو خلکو په برخه کې د غذایي خوندیتوب او مرستې غوښتنه وکړه چې دغه خلک له خوارځواکۍ یا سوې تغذیې سره لاس او ګریوان دي د آسیایي هېوادونو د اقتصادي همکاریو د غړو هېوادونو وزیرانو د پانګونې پر زیاتوالي او عادلانه ویش ټینګار وکړ چې په نړۍ کې لوږه ختمه سي دلته په چک جمهوریت کې د مشرانو جرګې د انتخاباتو له لومړنۍ نتایج ښکاري چې مخالفو سوسیال ډیموکراتانو زیاتې رای وړې دي دغه ګوند په ملي او سیمیزه کچه تر نورو مخکې دی لشمیرل سویو رای څخه ښکاري چې کړنې اړخي سوسیال ډیموکراتان په 2 ولسوالیو کې یا په لومړي یا په دویم کتار کې راغلي چې دې ګوند ته یې دغه چانس ورکړي څو اکثریت څوکۍ خپلې کړي په پاریس کې د منځني ختیځ په اړه پلان سوې غونډه چې ټاکل سوې وه فلسطیني او اسرایلي مشران پکې ګډون وکړي ځنډېدلې ده د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي دغه غونډه به چې تمه وه د رواني اکتوبر میاشتې پر 1 د فرانسې په پایتخت کې جوړه سي په یوه بل وخت کې چې وروسته به ټاکل کیږي ترسره سي د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزي د فلسطینیانو مشر محمود عباس د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د مصر ولسمشر حسنی مبارک ته بلنه ورکړې وه چې په پاریس کې د منځني ختیځ په اړه مستقیم خبری اتری وکړي او رسته خبر ده چې وینزویلا به د هغې موافقې له مخې چې تېر ورځ په مینسک کې لاسلیک سوه بیلاروس ته تر راتلونکو 3 کلونو 1.5 میلیون ټنه خام تیل ورکړي د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز چې بیلاروس ته تللی و د دې موافقې د لاسلیک کولو پر مهال وویل د بیلاروس د تیلو تصفیه ځایونه به د وینزویلا د تیلو د صادراتو له کبله تر راتلونکو 200 کلونو پورې خامو تیلو ته اړتیا ونه لري خو دواړو خواوو د دې موافقې د بیې په اړه څه نه دي ویلي د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په مینسک کې د څرګندونو پر مهال د وینزویلا د خلکو او حکومت مننه وکړه ښاغلی هوګو زه یو ځل بیا د هغې مرستې له کبله در څخه مننه کوم چې په دغو سختو شرایطو کې مو د بیلاروس خلکو ته د مرستې لاس وغځاوه په یاد ولره تا راته ویلي وو چې پر موږ باور وکړه موږ به د وینزویلا خلکو ته هر هغه څه وکړو چې په وس مو پوره وي د هغو کارونو له کبله چې تاسو زموږ لپاره کړي ستاسو قدردانۍ کوم
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني صفه 12/16 نیوي اوري پروانه خبرونه کې مو د افغانستان په شمال کې د پوځي عملیاتو لپاره پیلې دوه خبرو
ول ولسوالی خواجه باودین عملاً عملیات آغاز شده و ان شاء الله در 2 ولسوالی دیگه ولایت تخار هم عملیات آغاز میشه
د بلخ ولایت امنیتي مسولان بیا په دغه ولایت کې پخوانی وسلوال په بیا امنیو تورنوي خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د متبادل کښت مسله په یوه نړیوال کانفرنس کې وڅېړل شوه د افغانستان د پوهنې وزارت په میلیونونو کتابونه چاپ کړي دي او نصاب هم تر ډیره بدل کړی
دغه موجوده 4.5 میلیونه جلد کتابونه چاپ شول په ګمان غالب 50% په پښتو کې دي او 50% په دری کې
دا به هم خبرونه کې واوري چې آیا پاکستانی فوجان د امریکا له غوښتنې سره سم په شمالي وزیرستان کې عملیات پیلوي کنه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي غواړي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په شمال کې د یو لړ عملیاتو په پیلولو سره په سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. د دغه وزارت ویاند زمري بشري په کابل کې نن خبریالانو ته وویل د اوس لپاره د عملیات د تخار ولایت په ځینو ولسوالیو کې پلان شوي دي. د افغانستان شمالي ولایتونه چې تر ډېره آرام سیمې بلل کېدلې په روسیو کې د وسلوالو مخالفانو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو شاهد دي. ډېری کتونکي خبرداری ورکوي که افغان دولت په دې برخه کې جدي چلند ونه کړي نو شمال به له لاسه ووځي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د حمید محمد په رپورټ کې.
د کورنیو چارو وزارت په شمال کې د عملیاتو تیاری په داسې حال کې نیسي چې په دغو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو د سیمې د امنیت په اړه ژورې اندېښنې راټوکولې دي. د کورنیو چارو د وزارت وان زمري بشري د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د شمال پیښو ته ځیر دي او هڅه کوي چې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوی وکړي. هغه وویل چې د پولیسو د عملیات اوس مهال د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې پیل شوی او په دوو نورو ولسوالیو کې به ډېر ژر پیل شي.
وزارت امور داخلی افغانستان متوجه رویدادها و حادثات است و می دلیل به پولیس وظیفه
دی. وید افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پیښو ته ځیر دی او د همدې عملی پولیسو ته دنده سپارلې چې د دغو امنیتي پیښو د له منځه وړلو لپاره ګټور ګامونه پورته کړي. ډېر ژر به د تخار ولایت په درې ولسوالیو کې یعنې په درقت خواجه بهاودین او ینګي قلعه ولسوالیو کې عملیات پیل شي. د هغو معلوماتو له مخې چې موږ ته نن رارسېدلې په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د عملیات پیل شوی دی. په تخار کې د پولیسو د عملیاتو خبره په داسې حال کې کېږي چې وسوس په سرپل ولایت کې له سلو زیاتو وسلوالو په زندان ډلیزه حمله وکړه. که څه هم د وسلوالو دا حمله د پولیسو لخوا ناکامه شوه خو کتونکي وایي له دې حملې دا څرګندېږي چې په شمال کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو زور اخیستی او باید د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وشي. ښاغلی بشري هم وویل چې دا هغه څه و چې باید نه وی شوی. که څه هم د شمال د روانې وضع په اړه پراخې اندېښنې څرګندېږي خو ځینې کتونکي بیا د هغې پړه په امنیتي ادارو اچوي. په ولسي جرګه کې د بغلان ولایت استازی انجینر عاصم په دې باور دی چې وسلوال مخالفین په شمال کې زیات ځواک نه لري او دا چې دوی سیمه نارامه کړې د هغې اساسي علت د امنیتي ادارو غفلت دی. دی وایي که دولت د حالاتو د کنټرول لپاره جدي ګامونه پورته کړي نو شته ستونزې هوارېدلی شي.
متاسفانه امنیتي قوتونه یو قاطعانه برخورد تر اوسه پورې هغوی سره نه دی کړی. که داسې یو تصمیم ولري وزارت محترم امور داخله هم داسې د ملي دفاع وزارت او نور قوتونه، ما باور داده چې په شمال کې زر تر زره دا کشاله ختمیږي او امنیت په بشپړ توګه ټول شمال بیرته قایم کېږي او آزاد دولت او حکومت تر کنټرول لاندې راتلی شي.
خو ځینې نور کتونکي بیا په شمال کې د وسلوالو خوځښتونه جدي بولي او وای کچېره دولت په دې برخه کې جدي ګامونه پورته نکړي نو حالات له کنټروله وته هم شي. د افغانستان په شمال کې د نارامیو د خورېدو ترڅنګ دا راپورونه هم ورکول کېږي چې په دغو سیمو کې د منځنۍ اسیا د هېوادونو ځینې هغه وسلوالې ډلې چې تر دې مخکې د پاکستان په قبایلي سیمو کې وې فعاله شوې دي. ناټو او افغان امنیتي ځواکونه هم تر یوه بریده دا راپورونه تاییدوي خو وایي چې په سیمه کې د دوی د نفوذ د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي.
په رپورټ کې مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان په وینا واوریدل چې د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي او د شمال په نورو سیمو کې به هم شروع شي. په شمال کې پاتې شو بیا هم هلته د امنیتي ستونزو په اړه د بلخ په ولایت کې سیمه ییز په بې امنیو کې په لاس لرلو پخواني وسلوال تورنوي. د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غشتون د موضوع تفصیل له مزار شریف راکوي.
د بلخ ولایت چمتال په ولسوالۍ کې د سویدان هیواد درې تنه فوجیان مړه او ټپیان شول. طالب ویان زبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په یوه تلیفوني پیغام کې ادعا وکړه چې تېر ماښام یې په چمتال ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو د یوې وسلوالې حملې په ترڅ کې د بهرنیو ځواکونو څلور تنه ووژل او د هغوی یو ټانګ یې ویجاړ کړ. د بلخ ولایت دمیه قوماندان جنرال عصمت الله علیزی د چمتال په ولسوالۍ کې د سویدان پر فوجیانو د وسلوال برید پخلی کوي او په برید کې د مرګ او ژوبلې په اړه خپله بېخبري ښیي. دمیه قماندان وای در رسیدل و رپورتونو لمخی چی ما تر رسیدلی دی دامن و سول دخمنانو لالر چخه پر سویدانی زواکونو یو چو پیرونه کلی دی. خود اغو دی پرسنل و دی تانگ دی ویجاره دو پا حق لای ما تر تروس کم دقیق راپور نده را کرل شوی. دی بلخوله دی پلیس و قماندان پا دی ورستایی که دی دقویلت پا دو دره ولسواله که دی بیامیتی و دی لاملون و چورتکی پا گوتکوی اوائی یا خود ولسی جرګه په ټاکنو کې منفي سیالۍ چې ځنو په خونه وسلوالو تر خپل منځ درلوب دي په بیا امنیتي کلاس لرونکو پیژندل کیږي او د ټولنې ناسالمه او بې هویت کسان د خپل نوړو اهداف ښکار ګرځوي، د غلاو شوکو للارې د خپل ژوند پر مخ وړلو ته هڅوي. علیزی وایي په بلخ ولایت کې طالبان د ګوتو په شمېر کسان دي چې په مستقیمن توګه په جګړو کې برخه نشي اخیستی، ولې ولګرد غلا او پخواني وسلوال د طالبانو په نامه خلک ځوروي. د بلخ ولایت د امنیت قمندان وایي چې په دغه ولایت کې د خلکو لپاره د آرامه او سلامیزې فضا د رامنځته کولو په خاطر یې د ولس په مرسته تصفیوي عملیات تر لاس لاندې نیولي دي چې ډېر زر به دغه سیمې له هغو کسانو څخه پاکې کړي چې په یو ډول نه یو ډول د خلکو د ځورینې سبب کیږي. په مزار شریف کې د پیارتي ویان مایکل د چمتال په ولسوالۍ کې پر سویدانی ځواکونو د یوه وسلوال برید په ترڅ کې پیارتي سویدانی ځواکونو ته اوښتې مرګ او ژوبلمني وایي چې تېر ماښام شپږ نیمې بجې د چمتال په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د میندې چاودنې له امله د سویدانی ځواکونو یو تن مړ او دوه تنه ټپیان شول. وروسته له هغه د چمتال په ولسوالۍ کې سویدانی ځواکونو ته مرګ او ژوبله اوړي چې یوه ورځ د مخه د بلخ والي د دغه ولایت د ملي پولیسو د کیمیت او کیفیت په اړه خپله اندېښنه څرګند کړه او وویل که دولت او نړیواله ټولنه، افغان امنیتي ارګانونه او په ځانګړې توګه پولیس پرمختللو وسایلو او سلاح تجهیز نه کړي، نو د ډاډمن امنیت په پلي کېدو کې د پولیسو فعاله برخه اخیستل ناممکن او بې اغېزې بولي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې په یوه اوږده جګړه کې ښکېله ده، د کرنې سکتور د افغانستان د اوږدمهاله ستراتیژۍ یوه ډېره مهمه برخه ګڼي. څارونکي وایي امریکا چې په نړۍ کې د غذایي موادو تر ټولو لوی تولیدونکی او صادرونکی هیواد دی، اوس د افغانستان د کرنې د سیسټم په بیا رغونه او پیاوړي کولو کې ښه پرمختګ کړی. د امریکا په ایووا ایالت کې د غذایی موادو په اړه په نړیواله کلنۍ غونډه کې د افغانستان او امریکا د کرنې وزیرانو په افغانستان کې د کرنې د سکتور د ودې او د کوکنارو پر ځای د متبادلو کښتونو د پراخولو په اړه خبرې وکړې، چې جزئیات یې د رویټرز خبري اژانس په حواله احمد تکل وړاندې کوي.
د غذایی موادو په اړه په نړیواله کلنۍ غونډه کې د نړۍ د هیوادونو مشرانو هیله وښوده چې په افغانستان کې د کرنې سکتور به د میوو، دانو او مالدارۍ پر تولید ډېر متمرکز شي. په دې غونډه کې چې د اکتوبر له 14 تر 15 نیټې پورې د امریکا په آیووا ایالت کې جوړه شوې وه، د افغانستان د کرنې وزیر محمد آصف رحیمی وویل د تیرو دیرشو کلونو جګړو او وچکالیو د افغانستان زراعتي او غیر زراعتي عواید او په دې برخو کې د کار امکانات له منځه وړي او په همدې دلیل ګڼ شمېر افغان کروندګر د کوکنارو کرنې ته مخه کړې ده. په افغانستان کې د کرنې د ودې لپاره یو نظر دا دی چې د کوکنارو پر ځای د انارو باغونه دود شي. د امریکا د کرنې وزیر ټام ویلسک په خپله یو مرکه کې وویل چې امریکا هڅه کوي افغان کروندګر د کوکنارو پر ځای د انار د باغونو ایښودو ته وهڅوي، ځکه هم قانوني محصول دی او هم یې عاید تر کوکنارو زیات دی. خو ویلسک زیاته کړه چې د کوکنارو په کرنه کې هم خطر کم دی، ځکه کروندګر د هغو د انتقال لپاره د پیسو ورکولو ته نه دي اړ او پیسې ځای پر ځای ورکول کیږي. خو که د کروندګرو د ځمکې محصول انار، زعفران یا زردالو وي، نو د هغو د ټولولو او تر بازاره د انتقال لګښت او وروسته بیا هغو ته د بازار موندلو جنجالونه به ټول کروندګر ته ورلغاړي وي. خو د امریکا د کرنې وزیر یادونه وکړه چې امریکایي مؤسسې همدا اوس افغان کروندګرو ته د زراعتي محصولاتو د کرنې او تولید او همداراز د حاصلاتو د عوایدو د ترلاسه کولو لارې چارې ورښیي. د امریکا د کرنې وزیر په تیر 2009 میلادي کال کې د کوکنارو او متبادل کښتونو په زړه پورې مقایسه وړاندې کړه. ویل چې تیر کال افغان کروندګرو د کوکنارو له یو هکتار ځمکې څخه د څه کم 2.5 ډالرو معادل عواید ترلاسه کړی، په داسې حال کې چې د انارو له یو هکتار ځمکې څخه څه کم 14,000، د بادام له یو هکتار څخه څه باندې 16,000 او له یو هکتار انګورو څخه څه باندې 18,000 ډالره عواید ترلاسه کولای شي. د امریکا د کرنې وزیر وویل د امریکا دنده اوس دا ده چې د کوکنارو د متبادلو کښتونو خطرات راکم کړي او کروندګر د متبادل کښت له ګټو خبر کړي. نوموړي زیاته کړه چې اوس زیات شمېر کروندګر د کوکنارو متبادلو کښتونو ته زړه ښه کوي.
د افغان او امریکایي چارواکو له دې ژمنو او امیدواریو سره سره آیا دا هیله شته چې د بېوزلې افغانستان کروندې به په نږدې راتلونکي کې خپل خاوندان ماړه کړي؟ احمد تکل د افغانستان د کرنې وزارت له ویاند مجید الله قرار سره په مرکه کې دا او نورې پوښتنې مطرح کړې دي.
څه امیدواري شته چې په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې مونږ د پرمختیا شاهدان واوسو؟
د ټول لومړی خدای د افغانستان د لومړي ځل لپاره د کرنې په سکتور کې یو د تطبیق وړ ستراتیژي لري، او دغه ستراتیژي له یو خوا د ټولو مرستندویو لوریو منلې ده، او د دې په اساس باندې هغوی خپلې ستراتیژیانې د افغانستان په برخه کې د مصارفو د افغانستان د کرنې په سکتور کې د مصارفو ترسره کولو لپاره طرحه کړي دي. د دې تر څنګه
قرار صاحب اوبخي، ستاسو اشاره کومې ستراتیژۍ ته ده؟
دغه ستراتیژي چې د کرنې وزارت په 13 اپریل کې بشپړه کړې ده راتلونکو 5 کلونو لپاره، چې څلور عمده کاري برخې لري. لومړۍ برخه یې د حاصلخیزۍ زیاتول، دوهمه برخه یې د طبیعي منابعو د اوبو د خاورې د څړځایونو د ځنګلونو تنظیم، دریمه برخه یې د زراعتي اقتصاد په خود درول، او څلورمه برخه یې د کرنې سکتور د اداري ظرفیتونو لوړتیا ده. دا فاصل کې زمونږ د 5 راتلونکو کلونو لپاره د کرنې وزارت ټول پلانونه رانغاړي، په دې کې ټول د کرنې تفصیلات چې دي شاملېږي. لکه فرضاً سږ کال موږ د تخمونو د توزیع، د اصلاح شوي تخمونو د توزیع یو سرتاسري پروسه لرو چې هغه په ټول افغانستان کې تطبیقېږي. په دې کې تقریباً 60% مرسته چې د متحده ایالاتو کړې، په دې کې جاپان هم مرسته کړې ده، او نورو هېوادونو فرانسې او انګلستان هم مرسته کړې ده. دغه چې د باغدارۍ په برخه کې زمونږ یو پروګرام وسیع پروګرام تطبیقېږي چې سږ کال مو 30,000 دهقانانو ته روزنه ورکړې په دې برخه کې، او د هغوی لپاره مو یوازې سږ کال تر 900 هکتاره پورې نوي باغونه احداث کړي دي د مختلفو میوو.
د انارو څومره باغونه د افغانستان په جنوب کې په کندهار کې چې ډېر ښه مرکز دی د انارو د روزلو لپاره، او په هلمند ولایت کې، دلته تاسو څومره پروژې د باغونو د روزلو تر لاس لاندې نیولې دي؟
موږ چې د کندهار د سیمې د انارو لپاره ډېر کار کړی، هغه مو د بازارموندنې برخه کې کړی دی. په تېر کې د انارو لپاره یو ځانګړی نندارتون په کابل کې جوړ شوی و چې د هغه نندارتون له لارې په یو نندارتون کې شاوخوا $10 میلیونه معاملې یا دې پردښت باندې معاملې عقد شوې. په تېر کال کې موږ د کندهار ولایت او د ځینو نورو ولایتونو بزګر د انارو په برخه کې د ښې پوهې ترلاسه کولو لپاره ګاونډي هېوادونو ته سفر بولي یا تم روزنه ورکړې ده. او راتلونکي کې زموږ پروګرامونه بالخصوص د انارو په برخه کې د انارو د 3 هکتار حاصل زیاتولو باندې متمرکز دي. زموږ د برخه کې ښه تحقیقات وکړی، زموږ د اولي تحقیقاتو د نتایجو مطابق د انارو حاصل سره د اوس په پرتله 3 چنده زیاتېدلی شي، یعنې 300% زیاتېدلی شي. دغه یو هدف دی چې موږ غواړو د انارو په برخه کې مشخصا پر اتونکو 2-3 کلونو کې د ښو تحقیقاتو ترسره کول او د ښو نوعیتونو د معرفي له لارې لاسته راوړو.
د افغانستان د کرنې وزارت ویاند مجید الله قرار.
خبری مجله اوري.
د افغانستان پهونی وزیر نن په کابل کې د کتابونو د 3 نوو جوړو شویو ګودامونو د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې دوی سږ کال 28.6 میلیونه کتابونه چې په سلو کې 80 محتوا یې نوې د چاپ کړي دي. د فاروق وردک د خبرو جزئیات له کابل د زکی غیاسی پر رپورټ کې.
د پهن وزارت چارواکي وایي دوی په نوې چاپ شویو څه باندې 40 میلیون ټو کتابونو کې په مورنۍ ژبه د زده کړې انډول په پام کې نیولای دی. د پهن وزیر ډاکټر غلام فاروق وردک د یک شنبه په ورځ د کابل د څرخی پلا پاسیمه کې د ډنمارک د 4 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د 3 نوو ګودامونو د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې یاد شوي ګودامونه د 15 میلیون ټو کتابونو د ځایښت وړتیا لري. ښاغلی وردک وویل دوی په پام کې لري په 4 دېرش ولایتونو کې د بونو لپاره ګودامونه جوړ کړی چې په یو شمیر ولایتونو کې دغه لړۍ پیل شوی او د بشپړېدو په حال کې ده.
زه خپل دینی مکلفیت احساسوم او خپل قانوني مکلفیت چې اساسي قانون زه مکلف کړی یم. هر چا ته به هر طفل ته 1.5 میلیون اطفال چې د افغانستان د معارف نظام کې لاله هم مصروف دي تعلیم کوي، هر چا ته په خپل مورنۍ ژبه کتاب رسول غواړم، او دغه موجوده 40.6 میلیونه جلده کتابونه چاپ شول. په ګمان غالب 50% په پښتو کې دي او 50% په دري کې، او په دریمو 8 رسمي ژبو کې به دقیقه احصایه موږ لرو په هر څومره چې ضرورت وي د مغه ضرورت په اندازې ورته چاپو.
که څه هم تل د پهنې په وزارت باندې انتقادونه کیږي چې د چاپ شوی کتابونو د پاڼو کیفیت ټیټ وي، خو د پهنې وزیر دا ځل د نوو چاپ شوی کتابونو د کیفیت په اړه ډاډ ورکړ. نوموړي همدارز وویل چې په بازارونو کې د نوو چاپ شوی کتابونو د سوء استفادې د مخنیوي لپاره په پام کې لري دغه کتابونه په خصوصي ښوونځیو هم وویشي. د پهنې وزیر وایي نوې چاپ شوی کتابونه چې لومړی ټولګي نیولې ان تر 12 ټولګي پکې شامل دي په سلو کې 80 منځپانګه یې نوې ده.
با افتخار اعلان کرده میتونم که
زه په ویار ویلې سم دوه میاشتې مخکې مو چې 24.5 میلیونه ټوکه کتابونه چاپ کړي دي او 10 میلیونه ټوکه به د سبا ورځې تر پایه د هیواد په ټولو ښوونځیو کې وویشل شي. د کتابونو کیفیت د درو کلونو لپاره ښه کار وکولی شي. موږ کتابونه پر خصوصي ښوونځیو هم ویشو،
کتابونه را به مکاتب خصوصي هم توزیع میکنیم.
د افغانستان د پوهنې وزارت داسې مهال د نویو چاپ شویو کتابونو د کیفیت په اړه ډاډ ورکوي چې له دې مخکې هم د چاپ شویو کتابونو کیفیت ښه بدل شوی و، خو وروسته له کم وخت استفاده پاڼې یوه پر بله شوې، ان د ځینو کتابونو کرښې په سمه توګه نه لیدل کېدې.
خبری مجله اوري.
پاکستان به په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي او د امریکا د غوښتنه به پر ځای کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دې موضوع یوه اعلامیه خپره کړې ده چې جزئیات یې له پېښوره د مجیب الرحمن انګار په رپورټ کې اورو.
پاکستان یې واری بیا ویلي چې په شمالي وزیرستان کې به پوځي عملیات د خپلو وړتیاو او ملي ګټو په پام کې نیولو سره ترسره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه هیواد په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو له اندېښنو او ستونزو ښه خبر دی، خو دا چې په شمالي وزیرستان کې کله او څنګه عملیات پیل شي په دې اړه به دوی د خپلو مسایلو، ملي ګټو او د سیمې جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره پریکړه کوي. اعلامیه د امریکا د لوی درستیز امیر البحر مایک مولن د هغو څرګندونو په ځواب کې خپره شوې چې په دې وروستیو کې له یوې نړیوالې تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې کړې وې. نوموړي په دغه مرکه کې ویلي و چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پیلولو ډاډ ورکړی. د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر او د پوځي چارو کارپو محمود شاه بیا په دې باور دی چې د پاکستان پوځ دا مهال په دغه سیمه کې د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پر خلاف د ځمکنیو عملیاتو توان نه لري. نوموړي له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل،
دراصل شمالی وزیرستان میں آپریشن کے لیے جتنے ٹروپس چاہیے
دی وای دا مهال پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو لپاره کافی پوز او پوزي وسایل نه لري، ځکه چې یو زیات شمیر پوزیان سواد، جنوبی وزیرستان او نورو سیمو ته لیږل شوي. د دې ترڅنګ په لسګونو زره نور په سیلاو ځپلو سیمو کې فعالیت لري. هغه سي عملیات چې په سواد کې وشول او یا په جنوبی وزیرستان کې، په اوسنیو شرایطو کې دا ناشونی ده چې په شمالي وزیرستان کې ترسره کړل شي، دا ځکه چې تر پوځي عملیاتو وړاندې باید د خلکو مرسته ترلاسه شي او که داسې ونه شي نو خامخا به له ناکامۍ سره مخ کیږي. امریکا له تیرو څو کلونو راهیسې په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي او دا چې اوس مایک مولن دا خبره کړې، نو زما په نظر کېدای شي جنرال کیانی یا خو د امریکا د خوشحالولو لپاره دا خبره کړې وي او یا یې یوازې د هوایي عملیاتو پیلولو ډاډ ورکړی وي. وروسته تر هغې چې پاکستان په جنوبی وزیرستان کې هوایی او ځمکني عملیات ترسره کړل، ویل کېږي چې په زرګونو کورنیو او بهرنیو وسلوالو جنګیالیو شمالي وزیرستان ته مخه کړه او هلته یې خپل پټنځایونه او روزنیز مرکزونه جوړ کړل. د امریکایي مقاماتو په وینا القاعده د حقانی ډله او پاکستانی طالبان په دغه سیمه کې فعالیت لري. امریکایي چارواکي وایي دغه ډلې افغانستان ته خپل جنګیالي لیږي او پر بهرنیو ځواکونو حملې کوي.
په پاکستان کې پاتې شو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې له تېرې شپې راهیسې تر شلو زیات کسان د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د کراچۍ د وروستیو پیښو په اړه برکوال میاخیل په دغه ښار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له یوه مشر نظیر جان سره مرکه کړې.
نظیر جان صاحب، په کراچۍ کې خو له څه مودې راهیسې دغه هدفي وژنې یا ټارګټ کلنګ دوام لري، خو پرون عوامي نشتل ګوند چې په دغه یوه سیمه کې په ضمني انتخاباتو کې بایکاټ اعلان کړ، له هغه وروسته 14 کسان ووژل شول. ستا په نظر دا د تیرو هدفي وژنو یو لړۍ ده که یا دغه یو تازه لړۍ ده؟
ملګري، خبره داسې ده چې عوامي نشتل پارټۍ خو که بایکاټ اعلان یې نوی هم کړی که نه، په کراچۍ کې چې کله هم دا نمونه یو مارکه جوړه شي پکې فیصله کوي ولس، نو د متحده قومي مومنټ یا په دې ښار کې دننه هغه ټول قوتونه چې د دې ملک د ریاستي ادارو دلالان هغې دا نمونه واقعات شروع او دا پرونۍ پېښه چې کومه په دې کې 14-15 نه دي، 21 کسان مړې او 50 کسان زخمیان، او دا ټول اقتصاد د پلاننګ د لاندې ده، دا داسې حادثه نه ده. بالکل رینجر موجود، پولیس موجود او ټول ادارې موجود، تبې په موجودګۍ کې همدغه قاتلان، دغه دهشتګردان دا د عام ولس نښه جوړ کړې. اولې دا د 2000 د اقتصاد را روانه ده، یو پلان د لاندې دا خصه جوړه ده، خو دا زموږ د ملک د ادارې چې کومې دي، خصوصا د جاسوسي ادارې، د دوی د ساتلې ښځه په لینډ مافیا کې هم شته، په ډرګ مافیا کې هم شته، په پولیټیکل مافیا کې هم شته. نن زمونږ دا موجوده د سین کولیشن گورنمنت په دې کې ناس خلک ډېر زیات تعداد کې د دغه ادارو په اشارو باندې دا ټول عملیات کوي، او مقصد یې دا دی چې په کراچۍ کې د کراچۍ خلک دي د غلامانو تیری دلته د انتخاباتو خبره نه کوي. پښتانه کم از کم دا غلامي نشي قبلولی، موږ په دې ملک کې پاتې کېږو، نه په خیرات نه په زکات.